شنونده دیگر ما گلمیران عثمانخیل از نهرین بغلان نوشته است: حالا که امیدواری ها در قسمت تامین صلح در افغانستان پیدا شده، طرف های دخیل نباید این فرصت را از دست دهند. رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. حالا با همکارم سالی محمد سالی باشید. سالی صاحب، خوش آمدید.
ډیر مننه له تاسو ساتار فروغ د آزادی رادیو اوریدونکو ته. زما له خوا سلام. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې امریکا د پاتې 400 طالب بندیانو د خوشې کولو لپاره د افغانستان د سولې مشورې ته لوی جرګې د سلام مشورو هرکلی وکړ. نن د شنبه ده، د زمري اسد شلمه د اگست میاشتې لسمه.
د سیمې او نړۍ ګڼو هیوادونو د مشورې ته لوی جرګې هغه پریکړه وستایله چې 400 طالب بندیان د بین الافغاني خبرو د پیل او سولې لپاره خوشي کوي. په پکتیکا کې د دولت 15 مخالف وسلوال وژل سوي دي. په پاکستان کې د تیرو درې ورځو اورښتونو او سیلابونو په لسګونو کسانو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. د سیمې او نړۍ ګڼو هیوادونو د مشورې ته لوی جرګې هغه پریکړه وستایله چې 400 طالب بندیان د بین الافغاني خبرو د پایل او سولې لپاره خوشي کوي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر شپه ناوخته په خپل ټویټر کې لیکلي چې د لوی جرګې له پریکړه لیک او د دغو بندیانو د خوشي کولو لپاره د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پریکړې هرکلی کوي. بلخو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې خاص استازي رولاند کوبیا هم د ولسمشر غنی د پریکړې هرکلی کړی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د سولې د درې ورځنۍ مشورې ته لوی جرګې په پای کې د جرګې د ګډونوالو سلا ومنله چې 400 طالب بندیان خوشي کوي. تفصیل وروسته. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي پرون په سروبي ولسوالۍ کې د دولت 15 مخالف وسلوال ووژل سول. د دې ولایت امنیه قومندان سمونوال نثار احمد عبدالرحیمزي پرون رسنیو ته په یو پیغام کې وویل چې په پیښه کې څو وسلوال ټپیان سوي هم دي.
سروبی په ولسوالۍ کې د مونږ پولیس چې هلته په ګزمه وتلی وو د مخالفینو سره مخامخ کیږي، چې په ترس کې د مخالفینو 15 تنه مړه، شپږ تنه هم زخمیان دي. دغه جسدو کې یو کس احمد شاه نومیږي، دی د سروبی ولسوالۍ نظامی مسؤول وو او په تیرو کې ډیر ظلمونه په خلکو باندې کړي وو.
د دولت کوم مخالفې ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي. د پکتیکا امنیه قومندان رسنوی ته دا هم ویلي چې پولیسو د کشفي معلوماتو پر اساس لوړ مورځې په مرکز شرنه، جاني خیلو او یحیی خیلو ولسوالیو کې شپږ مشکوک وسلوال نیولې دي. د کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې د ماین په دوو جلا چاودنو کې لس ملکیان ووژل سول. د کندهار د امنیه قومندانۍ ویان جمال نصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې دواړه چاودنې یک شنبه ماپښین سوي دي.
یو مین د ارغستان ولسوالۍ د شنه نری په سیمه کښې د ملکي خلکو د راکسن موټر باندې انفجار کړی دي، چې اته نفره شهیدان سوي دي. او همدارنګه دوهم مین د برج د کلي په ساحه کښې په دوو ملکیانو باندې انفجار کړی دي، چې دواړه په شهادت رسېدلي دي. دا دواړه مینونه د وسلوالو شخص سوي مینونه ول.
د دې پیښو مسؤلیت تروسه چا نه دی منلی. ارغستان د کندهار یو لیرې پرته ولسوالۍ ده چې امنیتي وضعیت یې په دې وروستیو کې ښه نه بلل کیږي. نن دوشنبه د اکاډمیسیان سلیمان لایق جنازه له جرمني کابل ته رسیږي. سلیمان لایق د لوی اختر پر لومړۍ ورځ د جرمني هیواد په یو روغتون کې د ژوند پور پرې کړ. دی تیر میلادي کال په کابل کې په یوه ځانمرګې برید کې ټپي سوی و. د افغانستان د علوم اکاډمي سرپرست څیړنوال عبدالظاهر شکیب ازادي راډیو ته وویل تمه وه یک شنبه د ارواښاد لایق جنازه کابل ته ورسیږي، خو په الوتنو کې د ستونزو له کبله دا کار نن دوشنبې ته وځنډید. د سلیمان لایق زوی غرزی لایق هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې جنازه به سهار مهال د کابل هوایي ډګر ته ورسیږي او په کابل کې به خاورو ته وسپارل سي. د اکاډمیسیان سلیمان لایق د اعزاز او تدفین کمیسون او علومو اکاډمۍ له مخکې په کابل کې د ښاغلي لایق تصویرونه او ملي شعارونه پر واټونو نصب کړي دي. اکاډمیسیان غلام مجدد سلیمان لایق د افغانستان یو مطرح شاعر، لیکوال او څیړونکی و چې په پښتو او دري ژبو یې ګڼ آثار چاپ سوي دي. په پاکستان کې د تیرو درې ورځو اورښتونو او سیلابونو په لسګونو کسان مړه کړي دي. پوځیانو په سند او بلوچستان ایالتونو کې لسیلاب ځپلو سیمو د خلکو د ایستلو لپاره اقدام کړی دی. په بیلابیلو سیمو کې د پشکل سختو ورښتونو او سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولی دي. ډیر زیان په خبر پښتونخوا کې خلکو ته رسیدلی دی. په پاکستان کې د بیړنیو پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې ویلي چې په خیبر پښتونخوا کې 19 کسان، په سند کې 12 کسان، په ګلګت بلتستان کې 10 او پنجاب کې 8 کسان مړ شوي دي. پرون په نایجیر کې نامعلومو وسلوالو شپږ فرانسوي مرستندوی کارکوونکي او دوه نایجیري لارښودان ووژل. دوی د نایجیر د پلازمینې په ختیځ کې د واشي ژویو یو پارک کوت. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د پیښو د قربانیانو له خپل خپلوانو سره خواخوږي ښوولې او په یوه اعلامیه کې د هغوی ملاتړ ښوولې دی. دغه پارک چې پیښه پکې سوې په تیلابیری سیمه کې پروت دی چې په دې ځای کې په 2018 میلادي کال کې د داعش ډلې څلور امریکایي او د نایجیر 15 سرتیري وژلي وو. د وروستي برید مسؤلیت تر پرونه وخته کومې ډلې نو منلی. د لبنان د پلازمینې بیروت لارو سړکونو ته پرون د دویمې ورځې لپاره هم قهرجن مظاهرچیان په مظاهرو راووتل. دوی د تیرې سېشنبې په ورځ د بیروت په یوه بندر کې د درنو چاودنو په مخنیوي کې چارواکي په بېغورۍ تورن کړل او د اصلاحاتو غوښتنه یې وکړه. مظاهرې په ځینو سیمو کې په تاوتریخوالي اوښتې او مظاهرچیان له پولیسو سره لاس او ګریوان سوي هم دي. مظاهرچیان وایي چې امنیتي ځواکونو ورسره بد چلند کړی دی. د بیروت اوسیدونکي مونا حکیمی روچرز اجانس ته وویل هغوی پر موږ ګاز پاشل پایل کړل، صوتي بمونه یې وکارول، مرمۍ یې پایل کړې. هغه څه چې ما یې هېڅ تمه نه درلوده، هغه هم له داسې یوې هېواده چې له مخکې یې ډېر څه له لاسه ورکړي دي. د لبنان په پلازمینه بیروت کې د بندر درنو چاودنو نږدې 160 کسان وژلي او شاوخوا 6000 نور ټپیان کړي دي او د سیمې 300 اوسیدونکي بې کوره سوي دي. د بیلاروس امنیتي ځواکونه په پلازمینه مینسک او نورو ښارونو کې له مظاهرچیانو سره په شخړه واوښتل. شخړه وروسته له هغې پیل سوه چې د رایې ورکولو له مرکزونو بهر په نظر پوښتنو کې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې مخکښ وګڼل سو، خو د اپوزیسیون عمده کاندید دغه نتایج رد کړي دي. د بیلاروس دولتي تلویزیون پرون راپور ورکړی چې رسمي نظر پوښتنې ښیي لوکاشینکا د پرونیو ټاکنو 9.5% رای ګټلې دي. د دوه اټکلونو لمخې د اپوزیسیون عمده کاندید سویتلانا تسیخانوفسکایا په سولو کې 6.8% رای ګټلې دي. تر دغه اعلان وروسته په زرګونو کسان د مینسک پر لارو سړکونو مظاهرې وکړې. د توتبای خپلواک خبری ویب سایټ د ټویټر په حساب کې د زور زیاتی د ځینو صحنو تصویرونه خپره سوي دي. په ځینو لمړنیو راپورونو کې د ګڼو کسانو د نیول کېدو خبره سوې ده. د پسرلی په نوم د بشري حقوقو یو ډله د نیول سو کسانو شمیر 1,000 شي او په وینا چې په دوی کې 14 ژورنالیستان او 40 څارونکي شامل دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر تر 5 میلیونو واوښت. په دغه هیواد کې چې د نړۍ په سطحه کورونا وایرس سخت ځپلی، د دې وبا د خپرېدو د سوکه کېدو یو څه نښې لیدل سوي دي. ویل کېږي چې په امریکا کې به د ماینې ظرفیت ته په پام سره د کورونا وایرس د مثبتو پیښو واقعي شمیر خورا زیات وي، ځکه په دې وایرس په ګڼو اخته کسانو کې د ناروغۍ نښې نښانې نه لیدل کېږي. د امریکا په جنوب او لویدیز کې د وایرس د خپرېدو له زیاتوالي سره د جون له نیمایي ګڼې سیمې مجبوره سوي چې کاروبارونه وځنډوي یا یې بیا پرانیستل بل وخته پلان کړي. په دغه هیواد کې په کورونا وایرس یا کووینونس ناروغۍ د مړو کسانو شمیر تر 2,200 زیات دی. بل خو نیوزیلند اعلان کړی چې په 100 ورځو کې په دغه هیواد کې چاته دغه وایرس نه دی انتقال شوی.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست.
د امریکا متحده ایالاتونو د پاتې 400 طالبانو د خوشی کېدو لپاره د افغانستان د سولې مشورتي لوی جرګې د پریکړې هر کله وکړ. دا هم وړي چې چارواکي وایي د ولسمشر له حکم سره سم به دوی د پاتې 400 طالبانو د خلاصون پروسه پیل کړي.
ټول تخنیکی او لوجستیکی مسائل متنظم کړی دي. امید ده چې زر تر زره حکم وشي او موږ د خلاصون پروسه پیل کړو.
د تخار د درقد ولسوالۍ اوسیدونکي په دې ولسوالۍ کې د یو پل د جوړېدو غوښتنه لري.
د حکومت څخه د مالی ادارې او د مرکزی حکومت څخه درکټ خلک یو پل غواړي چې وکول شي د خپل مریض په معین وخت باندې مرکز ته انتقال کړي.
په بهرنی موضوعاتو کې نړیوالې ټولنې له لبنان سره په بیروت کې د ورستۍ چاودنې د ځاني او مالي زیان د جبران لپاره د څه باندې 2.5 میلیون یورو مالی مرستې ژمنه کړې ده. په دویمه نیمایي کې 2019 د پروګرامونه خپرو د انصاف په لټه کې او د ورګو د سنو د پلټنې پروګرام. د ازادي راډیو ده د دې خبرونې د سر موضوع اخلو. د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د سولې مشورتي لوی جرګې د سلا مشورو او د افغان ولسمشر د پریکړې هرکلی وکړ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د بندیانو د خلاصون په بشپړېدو سره تمه لري چې بین الافغاني خبرې پیل سي. د افغانستان چارواکي وایي د پاتې 400 طالب بندیانو د خلاصون لپاره پوره چمتووالی سته. صفیب الله ستانکزی او نورو تفصیل.
افغانستان د بین الافغانی خبرو تر پیل مخکې را روانې څو مهمې ورځې په مخکې لري. افغان چارواکي هغه 400 طالب بندیان خوشی کوي چې د سولې مشورتي لوی جرګې ګډونوالو یې ولسمشر اشرف غنی ته د خلاصون سلا ورکړې ده. د افغانستان په ملي امنیت شورا کې د ملکیانو د خوندیتوب او پخلاینې د چارو مشر انتظار خادم چې د طالب بندیانو د ازادۍ د دولتي کارډلې یو مشر دی، ازادي راډیو ته وویل د طالب بندیانو د خلاصون ته ټول چمتووالی نیول شوی.
ما ولسمشر د خبرو سره سم چې دی به حکم کوي دغه حکم به مني د جرګې د فیصلې سره سم موږ دغه پروسه شروع کوو. ټول تخنیکي او لوجستیکي مسایل متنظم کړي دي. امید ده چې زر تر زره حکم وشي.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی پرون یک شنبه د سولې مشورتي لوی جرګې په پای غونډه کې د جرګوالو سلا ومنله او ویل چې د ورځې په اوږدو کې به حکم ورکړي څو د طالبانو پاتې 400 بندیان خوشی شي. د مشورتي لوی جرګې او د ولسمشر همدې بیان چې پاتې 400 طالب بندیان د بین الافغاني خبرو د پیل او د سولې لپاره خوشی کوي د سیمې او نړۍ د ګڼو هیوادونو او سازمانونو له هرکلی سره مخ شو. د افغان سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي د لوی جرګې له پریکړه لیک او د افغان ولسمشر اشرف غنی له پریکړې چې د بندیانو د خلاصون حکم به ورکوي هرکلی کوي. خلیلزاد بیگان ناوخته په خپل ټویټر زیاته کړې تمه لري چې په څو راتلونکو ورځو کې د بندیانو د خلاصون پروسه بشپړ شي او د افغانستان له لوري مرکزي ټیم دوهې ته ولاړ شي څو ژر تر ژره بین الافغاني خبرې پیل کړي. زلمی خلیلزاد د بندیانو د خلاصون په اړه پریکړه یو لوی کار بللی چې په خبره یې له 30 کلنې جګړې وروسته د سولې لپاره تاریخي فرصت پیدا شوی. داسې سوله چې ټول افغانان به ترې برخمن شي او سیمه ییز او نړیواله سوکالي او امنیت کې به رول ولري. خلیلزاد ویلی امریکا په تیرو 19 کلونو کې له افغانانو ملاتړ کړی او لا هم د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي څو هغه باثباته سولې ته ورسیږي چې له کلونو یې غواړي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې خاص استازي رولاند کو بیا هم د افغان ولسمشر اشرف غنی له پریکړې هرکلی کړی. هغه بیګا په خپل ټوټر لیکلی اوس د طالبان را مخکې شي او متقابل عمل دی وکړي. کو بیا ویلي طالبان د بیړنۍ اوربند اعلان کړي او بین الافغاني خبرې دي پیل کړي. طالبان څه وایي؟ د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سویل شاهین بی بی سی ته په خبرو کې که څه هم جرګه ناقانونه وبلله خو له پریکړې هرکلی وکړ.
دا چې دوی د دې فیصله کړې ده دا ښه اقدام ده، لکن جرګه په حیث د جرګې دا کوم مشروعیت نه لري، قانوني حیثیت نه لري. زموږ په نظر باندې که چیرې زموږ پاتې بندیان را خلاص شي موږ د یوې هفتې دننه چمتو یو چې بین الافغاني مذاکرات پیل کړو.
لدی ټول سره سره هیلې په غوټی دودی چې په یو اونۍ یا لس ورځو کې د طالبانو د بندیانو له خلاصېدو سره د افغانستان حکومت او طالبان مخامخ خبرې پیل کړي. افغان حکومت د معصوم ستانکزي په مشرۍ د بین الافغاني خبرو د مختوړلو لپاره مذاکراتي ډله جوړه کړي او وایي چې پوره چمتووالی لري. د طالبانو ویان سویل شاهین هم پرون په ډاګه کړي چې د دوی له لوري به د عباس ستانکزي په مشرۍ یوه ډله بین الافغاني خبرو ته کښېني.
پورا پور کې موردل چې افغان چارواکي وایي د ولسمشر محمد اشرف غنی له حکم سره سم بدوي د پاتې 400 طالب بندیانو د خوشی کولو پروسه پیل کړي. لدې سره به د خوشی سویو طالب بندیانو شمیر 500 ته ورسیږي او حکومت تمه لري چې دا به د بین الافغاني مذاکرو پیل ته زمینه برابره کړي. په ملي امنیت شورا کې د ملکیانو د خوندیتوب او پخلاینې د چارو مشر انتظار خادم د طالب بندیانو د خوشی کولو د دولتي کاري ډلې یو مشر هم دی. له هغه سره صفی الله ستانکزی مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې دوی به د بندیانو د خوشی کولو پروسه دقیقا کله پیلوي.
ممکن ثبات او یا کوم تغییر رامنځته شي نو بیا هم د حالات سره سم بیا خلاصو. ولی د ولسمشر په خبرو کې هم دومره شدت او سرعت موجود و چې که موږ څنګه دا خلک خلاص کړو له هغه وروسته بیا د بلبل مذاکرات دپاره هم دروازه پرانیستل کېږي. نو امید دی چې زر تر زره دا بندیان را خلاص کړو.
د 400 بندیانو تاسو خو پخوا همدغه تجربه کړې وه، خلاصون څومره وخت نیسي؟ یعنی که دوشنبه پیل کړي تر اونۍ پایه پورې کولی شي چې خلاص کړي که څنګه؟ تجربې ته په کتو البته
هغه خلاصولی شو، مشکل نشته. دی حتی ورستم خلاصول شو، تاسو به دې شاهد هم یاستئ چې کله د بندیان د خلاصون لړۍ شروع شوله څو میاشتې وړاندې، موږ په یو ورځ کې زر بندیان خلاص کړو. نو که په یو ورځ کې مو زر بندیان خلاصولی شو نو څلور سوه هم خلاصولی شو. البته ولسمشر حکم همدارنګه حالات په کتو باندې به خپل تخنیکي لوجستیکي پلان سازو مخکې به ځو.
یو څه بلم مهمه دي چې دوی به آیا په خاصو ځایونو کې ساتل کیږي، ځکه چې د دوی دوسیه متفاوتې دي نسبت نورو ته؟ او په یو محل کې دي، باګرام کې دي، که په پلچرخي کې هم شته دغه بندیان؟
نه، تر اوسه چې دوسیه متفاوتې دي، تر اوسه چې په پنځو کټګوریو باندې وېشل شوی دي، خو داسې کوم مشخص واحد څه نه دی د دوی لپاره چې دوی ټول په یو ځای کې ساتل کیږي. دوی پلچرخي، باګرام او فلایتو کې شته دي، او کله چې د خلاصون لړۍ پیل شي مختلفو ځایونو په عین وخت خلاصي.
د طالبانو ویاند سویل شاهین له ای پی او نورو رسنیو سره خبرې کړي دي، دوی هر کله کړه دي، خو بیا هم ویلي چې باید مخکې له جرګې دا خلک خلاص شي.
زه باور لرم چې دغه مذاکرات له پیل وړاندې دغه سي ضد نقیز مواقف وي، زه دا کوم نوې خبره نه ده. مګر زما خواهش د طالبان رهبرۍ هم دومره دی لکه څنګه چې د افغانستان ولس او د افغانستان حکومت د دغه بندیانو په خلاصون کې به حد تاریخي انعطاف وښوده. نو لازم نه ده چې موږ ضد نقیز خبرې وکړو، به اعتمادي رامنځته شي. امید ده چې شاهین صاحب هم د حالاتو دغه نزاکت په پام کې وساتي او نور نو داسې یو فضا رامنځته نه کړي، یا داسې فضا تصویر نه شي چې د خلکو بې باوري زیاتې شي. دې په خاطر باندې چې دغه پروسه تاریخي مسؤلیت له ملت سره شریک شي، ملت په پروسه کې شامل شي، دا د بندیان مخلاص کړ. اوس نو لازم نه ده چې دوی وایي چې دا باید له جرګې مخکې خلاص شي. وروسته
د ملي امنیت شورا د ملکیانو د خوندیتوب او پخلاینې د چارو مشر انتظار خادم و چې د پاتې 400 طالب بندیانو د خوشي کېدو پر مسالې خبرې کولې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د درقد ولسوالۍ اوسیدونکي په دې ولسوالۍ کې د یو پله د جوړېدو غوښتنه لري. اجمل اریانا او نور تفصیل.
څلور دیرش کلن محمد نبی حقمل د درقد ټاپو اوسیدونکي وایي چې د پل نشتوالی د دغه ټاپو د اوسیدونکو له عمده ستونزو څخه شمیرل کیږي.
زموږ د خلکو تر ټولو لویه ستونزه د پل نشتوالی دی. موږ د دې سیند پورې غاړې را ایساري او تګ او راتګ مو له مرکز او نورو ولسوالیو سره د کښتیو په واسطه کیږي. د اوبو د زیاتوالي سره دا ستونزه نوره هم زیاتیږي. اوسنی وختونو کې موږ چې کله له سیند راپورې وځو، کښتیو ته فی نفر 500 افغانۍ کرایه ورکوو، چې کښتۍ کابو له شلو نه تر سلویښو دقو مزل وروسته موږ دې غاړې ته راپورې وباسو.
د درقد ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي محمد کبیر هوتک ازادۍ راډیو ته وویل چې د پل نشتوالي له کبله هر کال په لسګونه تنه د کښتیو د ډوبېدو له امله پسین لاهو کیږي.
د پلا د نشتون لکبل اکثریت وخت چې کله خلګه په کښتوی کې لروت څخه پریوزي، نو تر دې حد نفوس ډیر وي چې او یا ما کښتۍ لکار لیدلې وي چې خپل پروت کې غر کیږي. دا بیلګه موږ په بیلابیل وختونو کې لرو.
اته ویش کلن شیردل پاتون د دې ولسوالۍ بل وستونکو بیا وایي د پل درلودل د دوی له پخوانو هیلو څخه ده، خو تر اوسه پورې دغه هیله نه ده پوره شوې.
د حکومت څخه، د مالی ادارې او د مرکزی حکومت څخه درکد خلک یو پل غواړي چې وکولی شي د خپل مریض په معین وخت باندې مرکز سره انتقال کړي. دا هغه ستونزې دي چې درکتیان ورسره کړېږي. کښتۍ څلوېښت دقیقې نیم ساعت په اوبو کې منزل کوي، یو زرو دوه سوه کیلومتره فاصله لري درکد سیند.
د معلوماتو له مخې د امو سیند څه باندې شل متره ژور دی. د اوبو د زیاتوالي په موسم کې د اوبو څپې ان د کښتیو تګ راتګ له ګواښ سره مخ کوي. د دغه ټاپو اوسیدونکي له مرکزي حکومت څخه غواړي چې د دغې ولسوالۍ د پل جوړولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. خو د تخار د والي ویان محمد جواد هجري وایي چې په درقد ولسوالۍ کې شته امنیتي ګواښونو د دوی کارونه یې له خنډ سره مخ کړي دي.
نو امنیها و جنګهایي کې د روي اواخر در ولسوالۍ درقد بود، ای کار ما را
په درقد ولسوالۍ کې نامنوی او جګړو زموږ کارونه یې له ننګونو سره مخ کړي. خو موږ یو سلسله پلانونه تر لاس لاندې لرو او د امنیت په ښه کېدو سره به د درقد ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزو ته رسېدنه وشي. د درقد ولسوالۍ د څه باندې سل کیلومتره واټن په درلودو سره د تخار مرکز شمال لوري ته موقعیت لري. دغه ټاپو له تاجکستان سره ګډه پوله لري او د امو سیند د افغانستان او تاجکستان ترمنځ طبیعي کرښه جوړه کړې ده.
اوس به اسدالله لودین راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې کابل کې د لوی جرګې په جوړېدو یوه مقاله خپره کړې او لیکلي دي د جرګې غړو ته ویل شوي وو چې د بندیانو د خوشي کېدو په اړه مثبت یا منفي نظر ورکړي. د ورځپاڼې په باور د غړو ته دا نه و په ډاګه شوي چې دغه شمیر طالب بندیان چې دوی د خوشي کېدو یا نه خوشي کېدو پرېکړه کوي په کومو جرمونو محکوم دي. نیویارک ټایمز د یوې حکومتي سرچینې په حواله لیکلي خوشي کېدونکو 400 طالبانو کې 145 په اعدام محکوم دي. دوی وایي د ډله کې 115 نور په وژنو، 40 په اختطاف او 150 نور د نشه یي توکو په قاچاق تورن دي. نیویارک ټایمز وایي دوی کې 44 هغه طالبان شته چې د افغان حکومت او متحدینو په تور لیست کې دي. د مقالې لیکوال ویلي د محمد اشرف غنی حکومت ځان داسې ځای کې ولید چې تصور یې نه کاوه، ځکه د افغان دولت چارواکي په دې باور دي چې امریکا د سولې په ګړندی بهیر سره طالبانو ته مشروعیت ورکړ. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم د لوی جرګې پر پریکړو یو لیکنه خپره کړې او دا سرلیک ورکړی: حکومت 400 زندانیان آزادوي چې سولې ته لار هواره شي. په مطلب کې راغلی د دغه مهمو طالب زندانیانو په خوشی کېدو بعد بین الافغاني خبرو په وړاندې ورستای خند هم لري شي. د مطلب لیکوال ویلی د امریکا او طالبانو له هوکړې وروسته متحده ایالات له افغانستان خپل ځواکونه باسي، خو لیکوال د ملګرو ملتونو وروستي راپور ته اشاره کړې چې ویلي دي طالبان لا هم له القاعده سره اړیکې لري. مطلب کې د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نظر راخستل شوی چې ویلي دي طالبانو له ترهګرو ډلو سره د اړیکو په پریکون کې یو څه پرمختګ کړی، خو په کار ده چې دا ډله نور ګامونه هم واخلي. ایشیا ټایمز په دې اړه خپل مقاله کې لیکلي چې د طالب زندانیانو د خوشی کېدو پر سر له هوکړې وروسته بین الافغاني خبرې نږدې شوې. په مقاله کې راغلي د جرګې غړو د طالب زندانیانو خوشی کېدو ته رایې ورکړه، خو له حکومت نه یې وغوښتل چې خوشی کېدونکي زندانیان په کلکه وڅاري چې بیا جګړې ته ستانه نشي. د مقالې په پای کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ هغو خبرو ته اشاره شوې چې ویلي دي افغانستان کې نږدې شل کلنه جګړه پای ته رسوي، هغه جګړه چې 2001 کال کې د طالبانو د رژیم په پرځولو پیل شوه.
د ننګرهار پر محبس له وروستۍ حملې راهیسې د ننګرهار اوسیدونکي له امنیتي ستونزو شکایتونه لري. سهارګل امیرزای راپور لري.
د ننګرهار په عمومي زندان د داعش وسلوالې ډلې له برید وروسته د دې ولایت اوسیدونکي په جلال آباد ښار او ولسوالیو کې نام نه اندېښمن کړي او وایي چې لا هم ګواښونه چاودنې او بریدونه شته چې باید مخنیوي کې جدي اقدامات ترسره شي. ولسی خلک وایي چې له څه مودې راهیسې په دغه ولایت کې نسبي کراري او امن وو، خو په دې وروستیو کې یو ځل بیا د چسپکي مین چاودنو او لوی بریدونو زور اخیسته چې پکې عام وګړو او حکومتي عسکرو ته زیان اوړي.
ولې په دې دومره چې پینټو باندې خلک راشي بری شړی او فار شړی دروي شي، ولې حکومت د نورو تور ګاډو والا څنګه نشي دروي
چې پینونه قوي کې تلاشيګان شروع شي چې مشکل مین سره نشي
چې تدابیر مخېدمخونی شي. مونږ تاسو ولې په دې نارامه فضا کې ژوند؟
په همدې حال کې یو شمېر ننګرهار میشتي د نظر خاوندان وایي په جلال آباد ښار کې د وروستیو امنیتي پیښو تر شا نه یوازې د بهرنیو استخباراتي ډلو لاس دی، بلکې د دې ولایت امنیتي چارواکي هم په نغېړي تورنوي چې په خبره یې ډېری یې د وړتیا له مخې نه بلکې په اړیکو ګمارل شوي دي. له دې ډلې د ننګرهار د ولایتي شورا پخوانی منشي ذبیح الله زمری وایي
زمونږ کافي ارګانونه دلته په اصل چې په ډېر مختلفو کې بدوي لاسته راوړنې لري، مګر په دغه برخه کې چې موټر بم خاص رسېږي دا د دې کمزورتیا پورې دلالت کوي. دا چک پوینټونه، دا پوستې، دا ملي پولیس په سلهاو پوستې مونږ په دې لارو کې لرو، په ولسوالیو کې لرو، بیا دښمن دې پورې چې رسېږي. معنا دا ده چې دلته یو چې دا خلک د وړتیا په لحاظ په دندو نه دي ګمارل شوي، دوی ټول په روابطو راغلي دي او په فساد کې دوی ککړ دي. که دوی په فساد کې ککړ نه، په خدای قرآن کې دلته بم جلال آباد
خلک داسې محل د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښیي چې عیش وسلوالو د ننګرهار پر مرکزي زندان برید وکړ چې د 11 بریدګرو او د 15 ملکیانو، زندانیانو او نظامیانو په وژل کېدو درې ساعته وروسته پای ته ورسېد. اخوا د ننګرهار امنیتي مسؤلین بیا د محبس تر برید وروسته په امنیتي رهبرۍ کې د بدلونونو او د ننګرهار لپاره په امنیتي تدابیرو کې د جدي توپ خبره کوي. د ننګرهار د امنی قومندانی ویان فرید خان ازادي راډیو ته وویل
موږ د جلال آباد ښار کې چې پینټونه زیات کړي دي او غزبین زیات کړي تلاشیدان زیات کړي هر څوک چې جلال آباد ښار ته راځي د هر ولسوالۍ نه هغه چې کو کنټرول کیږي هغه وسایل کتل کیږي دا غن آباد ته اجازه ورکول کیږي.
دا په داسې حال کې دا چې د ننګرهار پر محبس تر برید یو ورځ وروسته د هغه وخت د ننګرهار امنیه قومندان ایمل نیازی او د محبس مدیر عبدالولی حصارک مرکز ته تر غوښتل کېدو وروسته له دندو لرې شول او پر ځای ولی جان سرحدي امنیه قومندان او صالح محمد شیرزی د محبس ته نوی مدیر په توګه په دندو ګمارل شوي دي. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
ازادي راډیو ته غوښتنه یې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم یو بهرنی مسله تعقیبوو. نړیوالې ټولنې له لبنان سره په بیروت کې د وروستي ځاني او مالی زیان د جبران لپاره د څه باندې 2.5 میلیون یورو مالی مرستې ژمنه کړې ده. د بیروت په بندر کې تیر سیشن به درنو 14 نږدې 165 کسان مړه کړل او څه باندې 6000 کسان ټپیان کړي دي. د بیروت اوسیدونکو په خپلو مظاهرو کې چارواکي په بیغوري تورن کړي دي. سپی ولاستانګزدي په دې اړه راپور برابر کړي.
کله یوې خوا د بیروت قهرجن مظاهره چان تر درنو 14 وروسته د حکومتي چارواکو په ضد پاتېدلې، له بلې خوا نړیواله ټولنه هلته د وضع د آرامۍ او د زیانمنو د لاسنیوي لپاره هڅې کوي. د سې شنبې په ماښام د بیروت په بندر کې درنو 14 تر دې دمه نږدې 160 کسان وژلي او د ټپیانو شمېر 6000 ته رسېدلی. دې 14 د بیروت د بندر شاوخوا سیمې له منځه وړي او ګڼو انسانانو ته په مرګ ژوبلې سربېره ډېر لوی اقتصادي تاوان اړولی. د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل مکرون او د ملګرو ملتونو د سرمن چې دی وی مرستیالی امینه محمد په قربتوب پرون له لبنان سره د مرستو لپاره بیړنۍ آنلاین غونډه جوړه شوې و چې پکې شپږ درشو ګډونوالو ولسمشرانو او چارواکو له لبنان سره د مرستو سینه وډبوله. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون وویل باید ټول سره لاس ورکړي څو لبنان ته ژر او په موقع مرستې ورسیږي. هدف دا دی چې نن په چټکۍ او معاصره توګه حرکت وشي څو زموږ مرستې څومره چې ممکنه وي په معاصره توګه د لبنان خلکو ته ورسیږي. د فرانسې او ملګرو ملتونو په ګډ کوربتوب پرونی آنلاین غونډه کې یو شمېر لویدیځو هیوادونو، اروپایي ټولنې او عرب لیگ هیوادونو له لبنان سره د مرستو ژمنه وکړه چې د مکرون په خبره د ټولو ژمنه شویو مرستو اندازه 252 میلیونه لکه یورو ته رسیږي چې په ډالرو 2.3 میلیونه کېږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له لبنان سره د مرستې د پرونی بیړنۍ غونډې ګډونوالو هغه تر غونډې وروسته د لبنان له حکومت غوښتي چې د بیروت د بندر د درنو چاودنو په اړه د بشپړ او شفاف پلټنې وکړي. ترامپ همدارنګه په لبنان کې د روانو مظاهرو او د اصلاحاتو له راوستلو خپل ملاتړ ښودلی. د لبنان ولسمشر میشل عون بیا د نړیوالو لخوا د بیروت د بندر د درنو چاودنو په تړاو د پلټنو غوښتنه د وخت ضایع کول بللي او پر ځای د لبنان په قضایي قوې غږ کړی چې ژر تر ژره دي د بیروت د چاودنو عاملین وپیژني او وینیسي. د بیروت په بندر کې چاودنه د 2500 ټنو چاودیدونکو توکو له امله و چې اول امونیم نایتریت یا کیمیاوي سره بلل شوی و چې له کلونو په یو ګودام کې ساتل کېده. دې پیښې د لبنان د پلازمینې ګڼ خلک غوسه کړي او بیا یې د حکومتي چارواکو د ناغېړۍ پر ضد مظاهرې پیل کړي. دوی په حکومت کې د پراخو اصلاحاتو غوښتونکي دي. مظاهره چان چې بېګا یې د دویمې شپې په مخه په بیروت کې مظاهرې وکړې، د پولیسو او امنیتي ځواکونو له چلند شکایت کوو او ویلې چې پولیس او امنیتي ځواکونه دوی پر ربړي مرمۍ وهي او اوښکې بهونکي ګاز پرې کاروي.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشبل او یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیر شي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه ورېدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یو سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضرې په حاضر کې ان شاء الله موږ
ځلونه پسې ورکړي. د ازادي راډیو درنو ورېدونکو سلام، زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د پولیچرخي له زندانه د یعقوب په نامه یو بندي ازادي راډیو ته ویلي چې د دې وی میرمن په تختولو او بیا د هغې په وژلو په اعدام محکوم شوه. حال دا چې د په خبره دغه خزه وس هم ژوندې ده. د دې مدافع وکیل هم د یعقوب خبره تاییدوي. دا قضیه مو د عدلي او قضایي ارګانونو له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د پولچرخي د محبس د بندي یعقوب، بیا به د مدافع وکیل او ورپسې به د عدلي او قضایي ارګانونو د مسؤلینو سرګندونې واوري. اوس به د پولچرخي د زندان بندي محمد یعقوب د خپل قضیه او ستونزو په اړه په خپله ووایي.
د یو زنانه په کیس کې بندي سوی یم، زم یم او زما ورور هم د قیام الدین نومېږي، دواړه په اعدام باندې محکوم کړي. پلوشه دوی اختطاف کړې ده او بیا یې په قتل رسولې ده، او هغه ښځه ژوندۍ ده. د پولچرخي محبس اوناسیا کې بندي وه تقریبا دو نیم کال، دلته تیر کړ. بعض دو نیم کال نه دغه د زنانه او فرمان کې برابر اوس هغه خوشې که اوس د هغې د معلومات د مرګ او د ژوند معلومات هم زه نه لرم.
ته خو وایې چې ژوندۍ ده؟
دلته خو پولچرخي کې سوا ژوندۍ وه. له ما سره غږېده چې کله دا وته دوه ورځې مخکې ما ته ټلیفون را وکړ چې زه خو خلاصېږم، او تاسو خو د ما په تور باندې مثلا بندیان هم اعدام هم د ما په تور در کړی ده. تقریبا نیم ساعت جریان یې راته کړی ده. اعصاب له ما سره مکمل شته. دې ته خپل مېړه طلاق ورکړی دا راغله د ما کره، ما نکاح اوس را وتړل. دو نیم میاشتې بعد یې موږ ونیولو. دغه د دې کورنۍ بل مړی راوړی ده، د دې په نامه باندې یې خښ کړی ده.
ته یوازې ونیولې چې دا ښځه ګڼې تا تښتولې؟
دې هم ونیولم. دا ښځه یو ځای له ما سره وه. موږ روان وو سمنګانو مزار ته ځو، د مزار په لاره باندې ونیولو.
د نکام څومره وخت وتو هغې وخت کې؟
دو نیم میاشتې. ولس ورځې موږ په وزارت داخله کې بندي وم، حاجي صاحب شکنجې لاندې وم کنه. حتی تر دې پورې چې په وزارت داخله کې په پلوشه باندې توپانچه یې خول شوې ده چې ته له خپل نوم نه منکر تا، تا باندې به بل نوم کېدو، او هغه د تا نوم به په دې مړي کېدو، او د تا به اختطاف هم په دغو خلکو باندې ووایو کنه. دې ورته ویلې چې زه که ما تاسې تل جا ټوټه ټوټه کړې زه له خپل نوم نه، ولکه نه منکر سم نه ښهسم، زه په خپله ورغلی یم. چې څومره څېړنه کړې ده دغه یو نقطه اسناد په موږ باندې نه دي پیدا کړي.
ستا قید څومره دی؟
ما ته اعدام را کړی ده، د ما بل ورور ته اعدام ورکړی ده.
ته څه ثبوت لرې چې دا ښځه ژوندۍ ده؟
د دوسیې اوراق ټول تاسې مطالعه کوي چې دې ګوتې کې لګولي دغه زه ژوندۍ یم او قیام الدین مې لیور ده. نور دا څه رقم ثبوت وي؟
ته د کوم ځای وه؟ دا د کوم ځای وه؟
دا د کابل وه، زه د جلال آباد.
کله چې د محکمې جریان و وکیل مدافع دې لرلو یا خپله دې د ځانه دفاع کړې ده؟
وکیل مې داسې یو دوه خبرې وکړې. وکیل ته مې وویل مارکېنه ته کېنه او زه خپله غږېږم. مانا چې دغه مړی چې دا دوی راوړی ده، او دوی وایي چې دغه مړی د پلوشې تره مثلا یا پلار او تره یې دغه خښ کړی ده. دوی وایي چې ښځه موږ په ابریشم تنګي کې پیدا کړې ده. دا د ټیټ عدلي کوم ثبوت شته چې کله دا له کور راووته او دا راغله زما کور ته، په دې مابین چې ما دې نکاح سره وتړله، دغه پلار او دا تری راجکتو کوم مړی چیرته پیدا کړی ده؟ هغه مړی راخیستی ده د دې په نامه باندې. دا خپل خپلوانو ته ویل دي چې دا اختطافچانو اختطاف کړی وه او دغه د وژلې ده. دا د ما غږ په لحاظ د خدای ورورسوي، اے لوی سرندواله، اے قاضي القضاته، مړی را وباسئ. په والله او په بالله په سمت الله موږ مجرمان نه یو.
دا پلوشه ورونه لرل پلاری درلود؟
لارم لري، ورونم لري، ترم لري. دا د ترزوی ته ورکړې وا.
بیا دا پلوشه پل ترزوی نه طلاق واخیست؟
ویل یغه نه خو مخکې ما اخیستې، او بیا ته دا کله بندیخانه کې او بس رسمي طلاق هم تر واخیست.
دغه قضیه مو د محمد یعقوب له مدافع وکیل ښاغلی عبدالحادی امیرزوی سره هم شریکه کړې او ترې مو وپوښتل.
محترم امیرزوی صاحب، تاسو د محمد یعقوب په نامه د یو بندي مدافع وکیل یاست. دی اوس په سرخی پلس زندان کې بندي دی او د اعدام حکم پرې شوی. تاسو به د دې قضیه څېړلې د پلوشې د وژل کېدو په ارتباط، د دې قضیه څنګه ده؟
د 1969 کال د هود د میاشتې په درویشتم تاریخ باندې 9 بجې د پلوشې په نامه باندې یوه ښځه د کورنۍ تاوتریخوالي له کبله د مال موکل محمد یعقوب سره کابل کې تښتي. دوی راځي د ارزان قیمت سیمې ته. په همدې ورځ باندې درویشتم تاریخ باندې د پلوشې له تیښتې نه 1 ساعت وړاندې د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ مربوط د کابل جلال آباد په لویه لاره د سپینې تاڼې په سیمه کې یو جسد لیدل کېږي. د پلوشې کورنۍ پولیسو ته مراجعه کوي. پولیس او د دوی کورنۍ سره له دې چې په دې پوهېږي چې دا جسد د پلوشې مربوط نه ده، ولې د پلوشې په نامه یې کورنۍ تسلیمیږي او د هغې په نامه دفن کوي. یوه میاشت له دې پیښې نه وروسته د ما د موکل ورور قیام الدین په ننګرهار ولایت کې نیول کېږي. لهغه نه یو ورځ وروسته د بغلان سمنګانو ترمنز دغه سیمه کې پلوشه چې مخ کې ګویا د دې په نامه یو جسد دفن شوی ده. سره د ما له موکل نه او د موکل خور او اولادونه نیول کیږي. دوی د داخله وزارت د جنایي څېړنو ریاست ته انتقال کیږي. دلته له پلوشې غوښتل کیږي تر څو ځان د پلوشې په نامه معرفي نه کړي. کله چې پلوشه دې خبرې ته نه حاضریږي نو بیا ته دا غوښتل کیږي چې تاسې په دې یعقوب باندې دا وکوئ چې موږ یې اختطاف کړي یو. خدا غوښتنه هم نه منل کیږي او هغه حقیقت بیانوي چې د کورني تاوتریخوالي له کبله له یعقوب سره تېښتې ته مجبوره شوې ده. خو هغه څه چې د دوی په اعترافاتو کې دي او له دوی اخیستل شوي دي له هغه څه سره چې واقع شوي دي فرق لري. حال دا چې د دغه جسد د لیدل کېدو په وخت کې موکل مې په کابل ښار کې ده او له پلوشې سره تښتي.
یاده قضیه مو د افغانستان له سترې محکمې سره هم شریکه کړه خو د دغه ادارې مسؤلین وي په اړه له سویلو ډډه وکړه. سربیره پر دې مو هڅه وکړه چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مسؤلینو نظر هم ولرو خو بریالي نشو. څرنګه چې دا قضیه لویه سرنوالی سیړي د یادې قضیه په اړه مو د دغه ادارې ویاند ښاغلی جمشید رسولي وپوښت. ښاغلی رسولي زموږ ټولې پوښتنې په دري ژبه ځواب کړې او ویل
اسامی یعقوب با برادرش قیام الدین در ارتباط به اختطاف و قتل یک خانم به نام زرغونه و همچنان داشتن رابطه نامشروع با یک تن از خانم های دیگه به نام پلواش نام از جانب ارگان امنیتی کشفی گرفتار و قضیه اینا به سرانوالی افغانستان مواصلت ورزیده.
خاغل رسولی وویل یعقوب نوم او د دو ورور قیام الدین د زرغونه په نامه د یوې ښځې د تختول او وژلو په قضیه کې او همدارنګه یعقوب له بلې مېرمنې پلوشې سره د نامشروع اړیکو په لرلو سره امنیتي او کشفي ارګانونو نیولې دي. قضیه لوی سرنوالۍ ته رسیدلې ده. خاغلی رسولی وویل د قضیه لومړی جریان داسې دی چې ویل کیږي د پلوشې په نوم یو مېرمن یوه ورځ د ناروغۍ په بهانه له خپل خسر سره روغتون ته ځي او له روغتون نه ترې تم کیږي. خسر امنیه قمانداني ته عریضه کوي او قضیه ورته وایي او په همدې توګه قضیه سیړل کیږي. جمشید رسولی وای په ورته وخت کې د سروبي او نغلو په اړوندو سیمو کې د یوې ښځې د مړي د موندل کېدو خبر ورکول کیږي. کله چې امنیه قمانداني د مړي عکس اخلي عکس له پلوشې سره شباهت لري. د پلوشې کورنۍ مړی تسلیموي او خاورو ته سپاري. د پلوشې خسر بیا قمانداني ته عریضه کوي چې د پیښې عاملین دې ونیول شي او قانوني چلند ورسره وشي. د قضیه د پلټنو په جریان کې امنیتي ځواکونه په ننګرهار ولایت کې د یعقوب ورور قیام الدین نیسي. د لوی سرنوالی ویان جمشید رسولی وای چې د یعقوب رور قیام الدین اعتراف کوي چې رور د کابل په ارزان قیمت کې یو کور کرانی ولی و خزه به تیریستی پیسې او سره به تی اخستلو بیا به وژلې. د ده په خبره قیام الدین دا هم ویلی چې یعقوب ورته ویلی چې یو خزه له کابل نه ننګرهار ته راوړي سره زره او پیسې ډیرې لري دا به ووژنو او پیسې به سره تقسیم کړو. بلاخره خزه وژنی او پیسې او سره زر دواړه اخلي. کله چې یعقوب د ورور لنیول کېدو او اعتراف نه خبريږي له پلوشې سره مزار شریف ته تختي. د بغلان ولایت په اړوند سیمو کې پولیس نیسي او پلوشه پولیسو ته وایي چې یعقوب په چل پلمو او ګواښونو تختولې ده. د رسولی په وینا محکمه پر پلوشې د بد اخلاقۍ لامله د حبس حکم کوي او یعقوب د زرغونې په وژلو او د پلوشې د تختولو په جرم په اعدام او ورور قیام الدین د دیرش کلونو په حبس محکومیږي. خاغلی رسولی دا هم وویل چې سترې محکمې پر دوسیه انتقاد کړی او هغه استیناف ته راغلې ده. د یعقوب کورنۍ د دوسیې بیا کتنه غوښتې چې کار پرې روان دی. رسولی وای د عدالت د تامین په خاطر دا کار تر سره کیږي. رسولی وویل که د یعقوب کورنۍ داسې دلایل چې په قانون کې راغلي وړاندې کړي لوی سرنوالی به له قانون سره سم قضیه ته رسیدنه وکړي.
سرنوالی افغانستان در تامین عدالت هر اقدامی که ممکن باشه او را متوسل خواهد شد.
درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرې او قانوني حل لارې ولرې لازادي رادیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو ازانو د پروګرام مینوالو سلامونه مې ومني. خوشاله يم چې بیا هم د دېونی خبرونه درته وړاندې کوم. بیا هم د تل پتیر استاسو پیغامونه مشتره رسیدلې دي چې په هغه کې هم ځینې کسان موندل سوي دي، زموږ دوستانو پیغامونه پرې شي چې په خپل سیمو کې بعضی کسان موندل دي او نشانې راته ویلې، او هم ستاسو نور پیغامونه دي چې تاسو په خپل ورکو دوستانو پسې ګرځي د ټلیفون شمیرې مو را سره شریک کړی دي. نو ډیر مونږ دومره ورزو د خبرونې د جوړښت سره سم هغه پیغامونه به اول وورو چې په هغه کې تاسو د درو موندل سو کسانو په اړه مشته معلومات راکړی دي، ورپسې به نور پیغامونه هم وورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د خپل ځان د هلمند ولایت ثانوي د لسوالې څخه زموږه تخصم یو ډیر ډیر څه د کوم څه نه غواړم نشکې دلته یو حالت چې د روزګان څخه راغلی د درې میاشتې څلور میاشتې وکیل زموږ په کلي کې د دې له چا سره وسیږي زه دې هلا په نامه دي دا کده اچھا یې ما واز او دې ما سره د دوه شمېره معلومات کې او خپل کشر دي په اوسه او دوه سل پنځه دېش سل پنځه دېش سفر وسه او دوه سل پنځه دېش سل پنځه دېش دا به راځي خو دې راځي په معنا چې موږ پلان نشو کولای.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا بدر ډاکټر کارکون کارډن کو سلامونه علیکم. زه اختر محمد خدینه نه چاډی کیندل ازه د احمد ولایت واشیر ولسوالی د کار زده کړم څخه نیولې ده. مخکې مې پیغام له پلیژو جام پیغام درته مې ورته سم کې او کاس د داوود په نامه باندې وزیر شي دا شل پنځه شکان کې چې راغله په دغه سم کې دی. نو دی وایي چې د ایران ته ولایت شندن ولسوالی د ښار د سیمه یم. نو کدار مومن مسلمان نه نو ځناسه د پدغه شمیره اړ کوي چې یو بل مسلمان ورور پیغام پرې شو په دغه ریډي چې خو شمیره نه وایي چې دا کا سرمړ دی ځناسه غوښتنه کوي چې د دې پیغام دې د نګام د پیغام پر د متاسې کوله چې ماته زنګ وي دا پر شمیره باندې او ما ته خبره وکړي او دا کا تاسو په لاس ورکوم تاسو تاسو لا ته پرې درول ته مونږ ما چې په کومه شمیره د 01 یو تلور 28 یو نه د کومه شمیره یو ځل بیا تکرارو 01 یو تلور دوا ات یو نه صفر وسو یو سل دو سل ات سو نو سو سلام.
سلامونه د زړه رادیو پر کوم کو اور دوم ته سلامونه ونی کلی وران کوم د وې صح لکه د هلمند ولایت تاسو وسلیمه د ورکو شو اجزانه په لیس کې یو نفر نزولې په نامه دی چې اسابه تکلیف هم لري مزه د دې درو کیچ پیلا کړی دی او بیا یې چارې تور چا زړه ازادي راډیو د مسر د امکاری وکي چې دا دوست چې دار چې ایوي نو د دې اسګه تنازل یې سفر خراب کړ. ازادي راډیو د مسر پیغام نشر کې دا غورور کده هر چا یې یا افسوک معلومات لري مو پیدا کړی د دې د لمړي او زی سره دی مسکور نو هر یو کولای شي چې مراجعه وکړي که واړ نو سره اړیکه مو نیسې نو موږ د تلیفون بیا پر شمیرې ده 0 اویا شپږ اویا دروش تاسو مو سره دونی به او سلام شمیره ده 0 مو سره سلور ته دی شو واچې یو ګینو درنیو د شمیرې ده بیا وایم 0 اویا شپږ اویا دروش تاسو مو سره دونی به وای صح لا کې هلمه ولاته د جره جو کده هر مسلمان ګوري نو بس د جره دې دا مو سره کاری وکي او سلام.
سلام علیکم زغدارینی ما د زابل ولایت نه خبر کوم. موجود ونه فار پیدا کړی یو سنین نیږي سنین ولان میږي بل عبدالرحمن میږي تقریبا ما را د اعصاب مریض لري کله و ایران کله ایران مسکړی دی اوس زابل ولایت کې سما تر دی نو کار څو کوی دی په معلومه مثال کله شخص په دغه ورور ما دې په دغه شمیره زنګ وی سپراوی دا وایا کنزه سوا تاتیا شپیس شمیره یو زلی بیا وایم 0 0 0 0 کنزه اتا اتا دوا شپاگ دی هر چاچی ورورا رایدی سی زابر ورایت اسم کنی ولسواری تا خپل ارسا و اولادی دا ورورا بودی دی مرفدی هلاش لازمای پیغام سفکی.
السلام علیکم. سلام نن کې هله آزادۍ راځو کار کوم چې تازه خپل فرید ملک ما ټول حال دې تاسو ته دلته وکړ دا ان دې لا په نام د خپل الله نن دې راځي مولا دا دا د ناس کې چې بكون ما درکته وای دا چې دا وروري چې زه یې بس ما تر دې چې زنګ وي چې
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول معزز اوریدونکو سلام وایم په دې هیله چې ټول بشیا زه قدر سلام مریم د کندهار ولایت ترغنداب له سلی څخه چې مخکې ما هم څنګه مونږ سره کړی دي خو یو وخت کې غام پرې شوی چې دا چې ما وایره چې ما کاور سوې دي نه درکه سوې دي نو یو کال در مخه نو بیا یو چاره پیغام پرې شو چې موږ دې دلې دي ادا شې دي هغه پیغام نو هله کوم چې بیا راته نشر کړي یا دا ما پیغام نشر کړي د ټلیفون شمیره مې ده صفر اویا درې سوه شپږشپېته اووه سوه څلور څلوېښت اته د ټلیفون شمیره یو ځلې بیا صفر اووه صفر درې دوه واره شپږ اووه او دوه واره څلور او اته شمیره ده هله کوئ چې زما پیغام نشر کړي ډېر به درته خوشحاله شم. السلام علیکم.
السلام علیکم. ته شاولی دی شاولین شاولین نامه دی ورکسوی دی د لاس کال کیږي چې دلته مر سره را سره دی نو دی وای چې دا مرغاوی مې ته هر شای ته مال ماسه په دې شمې دې مر سره اړ کو نی سي سپر و اته یو شپر سلور انځه دوا نه و. السلام علیکم.
هلو السلام علیکم. زغه محمد د لغمان ولایت مرکز نه خبرې کوم. دلته زمون په خاکی او لیوانه ده چې وای نوم می ګل زمان دی د پلار نوم می جارت ګل دی کله وای د خوست ولایت هم کله وای د چاراسیا د ولایت نه دنګر غوندې سړی ده که څوک په دې حق له معلومات ما نه اخلي په دې لمبر د زنګ وای ستر واویا تین سوه پنځه پنځوس څلوېښت خطا اتیا بل لمبر دا د ستر اووه سوه اتیا نه سوه لس نه سوه پنځه اویا ما ته د زنګ وای زه به معلومات مکمله ورکړم. وسلام.
هلو السلام علیکم. دغه دې څه په چیرې شنبه او دغه یک شنبه مو اعلان کړی وو د یو بنجي په باره کې چې شنې سترګې دي او دولس جلس کال در مخه ورکو بي دا سوي دي چې زموږ ماما دولس جلس کال در مخه ورکو شنې سترګې دي ګران میږي کې اوس مخه دي انو که در شاته سره دغه سړی وو پر دغه لمبر بیا تاسو موږ سره تماس ونیسي یا مازی زموږ ته دا پیغام ک مهرباني بیا په یک شنبه شیر کی سي پر اویا یو اچا دویش یو سلو درجه سي پر اویا یو اچا دویش یو سلو درجه پر دغه شماره زموږ سره مازی اړیکه ونیسي. مننه وروره.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000223 شپږ یو. یو ورې بیا وایم 0000223 شپږ یو. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000223 12 12 1 1 2 4 1 1 5.
من لکم دوستانو وس په ورسو استاسي هغه پیغامونه ته چې تاسو خپل عزیزان پکښ لټوي.
السلام علیکم. دا د غزنین خبرو کوم. زما یو ورور د جمال الدین میږي د ولس کال کې فزکوه راکوي دي ناسي د دغه نمبر نه دي د ازادي رادیو نمبر مې دا کوم چې تاسو واخ سره نو خاص کوم زما یو ورور چې مال الدین په اړه معلومات لري ما په دغه شماره زنګ وی 0 اویا او اویا 15 سواته اتیا شپږیس بلش شماره مې د 0 اویا 390 ته دېش اساس چې ته دا د ویش ویلې مې ده
تقریباً
شپږ دېرش اووه اویا نهه سوه اووه څلوېښت.
زه د کندهار ولایت ته میوند ولسوالۍ څخه تاسو سره تماس کیم. زما دا کازی دی د بلاکشا په نامه باندې دا ومې شکیر د کور څخه نه درک دی د دې هیڅ درک نشته. موږ دا غبیر دی خدا خواهش کوو چې زموږ پیغام نشر کی. ډېره مننه وسلام. ټلیفون چې نه تاسو ورته وایم چې تر وستاو 15 10 10 15 بل څه نه راځي چې تر وستاو شتول نیوي 10 10.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زه اغلالی د محمد جان دی شوبدی کور ته ولسوالۍ د جنټان د کلی اوسیدونکی اوس په لاندې کندهار کې په شهر په فامیلی کې اوسیږم. زما یو ورور ورته تقریبا 6 ولسم کال دی. سمنه خلیل دی هر مسلمان ورو سره یا سره دی یا په اړه معلومات لري یا ځای لري نو د ټلیفون په دغه شمیره دی تماس را سره ونیسي. دا د دې د نړیوالې یو شمیره ده چې په 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 یویشت نه سوه پنجا بله شماره ده سپر آگیا یویشت چوارلس دو سوه پنجویشت.
السلام علیکم د ازادي رادیو رسول او اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. تقریبا دوه میاشتې کېږي چې شکریا ولد عبدالکریم د پنځو کالو د شهیدۍ د ټنګ شمشاد څخه ورکه شوې ده. که چاته معلومات وي یا چا پیدا کړي وي نو لطفا په دغه شمارې باندې دې زنګ ووهي او 6000 افغانۍ شیرینۍ ورکول کېږي. شماره ده 0319223 شپږ او دوهم شماره ده 0292050820.
سلام علیکم رور جما یو د تر زوی ده چې په نوم عبدالرحمن نومیږي د پلار نوم یې بهرام ده چې ننګرهار سخرود ولسوالۍ اوسېدونکی ده. په پولیم خومري کې نادرکه سوی ده که چاته څه معلومات وي په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووهي 0 واویا 2 1 3 9 1. بیا یې تکراروم دغه نمبر 0 واویا 2 1 9 3 1. ډېره مننه.
السلام علیکم، زه محمد رحیم رحیمي د پکتیکا ولایت ورمموی اوسېږي د کلي اوسېدونکی یم. د مالوده د محمد عمر په نامه شنې سترګې دي. دغه څلور پنځه میاشتې کېږي چې د مسلم باغ ته د مزدورۍ لپاره تللی وو. د ازادي راډیو څخه دا هیله کوم چې زما پیغام نشر کړي. او زما د ټلیفون شمېره ده 0 واویا 2 1 4 2 1 6 2 1 8 پاک دی ده.
بله السلام علیکم، زه خبري دي پکې او د پټانو څخه دا پیغام در ته پیګدم. زما یو ترز وایده چې بادرګل نمیږي او د پلار نومي هم بصیر نمیږي د درې میاشتې کېږي له کور څخه نه درک کړي. موږ ته معلومات شي وو چې هغه په مرکز ګردیز کې لیدل شوی وو، خو بیا موږ وروسته معلومات پیدا نه کړل. نو که هر مسلمان ورور د بادرګل په حق معلومات لري نو د انساني همدردۍ له مخې دې ټلیفون په دې شمېره ما سره تماس ونیسي. او هر چا چې پیدا کړو د دې نه افغانۍ جایزه ورکول کېږي. زما دا ټلیفون شمېره ده 0 واویا 9 0 4 8 4 8. ټلیفون شمېره یو ځل بیا تکراروم 0 واویا 9 8 8 4. دا زه دې څخه دې ونه چې زه په پیغام نشم. یو سلام.
زه جوجان ولایت او د پښتې د ولسوالۍ خیریه منډه خیریه نثار تل کال کېږي ورسته هڅه چاته کې معلومات لري په دغه شماره دې ماته زنګ ووهي 0 واویا 3 1 3 8. والسلام.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و سالور دری شپاک یاو یاو ری بیاویم سفر و سفر سفر دوا و سالور دری شپاک یاو همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00422211211415
سلامونه د ازادي راډیو ټول اورېدونکو او کارکوونکو ته. ما یو مهمه ده چې تقریبا دا څلور میاشتې کېږي چې ورک شوی دی د هلمند ولایت څخه. نو د چپه لاس خچونه ګوته یې پرې ده، داسې په چیس ږغ خبرې کوي. عبدالستار نومېږي. که چېرې هر مسلمان ورور په دغه اړه معلومات لري نو زما سره دې په دغه اړیکې اقتصادي تکلیف هم لري. که چېرې هر څه معلومات زما سره دې په دغه شماره باندې اړیکه ونیسي. 003-1-9-9-6 شماره یو ځل بیا
السلام علیکم یا اخر محمد خدیم د علم ولایت د واشه ولسوالۍ نه یاري کله ودی نو یو خلک دې چې تقریبا د شرکار کې سرسته وي د بشیر په نامه د یان مسلمان ورته په دغه اړه د مړی د جدي معلومات لري نو ما ته دې مې ربرې د مخه په دغه شمیره اړیکه وي چې پر و یو څلور دوه اته یو نه ډېر ځل بیا وایم چې پر و یو څلور دوه اته یو نه.
بلی السلام علیکم. زه ګلزار عالم پردیشم د خدمت ولایت بغلان څخه تاسو سره په اړیکه کې یم. زما یو ورور دی د نور محمد په نامه دی. شاوخوا اتلس عمر لري. دا درې کال کېږي چې نظر یې کسوی دی. د پلار نوم یې عبدالباري دی. د نیکه نوم یې محمد خان دی. او ورور نوم یې عبدالمالک دی. چې هر مسلمان ورته په اړه معلومات دي زما سره دي. ډېر تر ډېره په دغه شمېره اړیکه ونیسي. 0-3-8-2-4-8-2-0 شمېره یو ځل بیا وایم. 0-3-8-3-8-0 چې هر څوک یې په اړه معلومات راکړي خپل جایزه دي. ازادي راډیو د کارکوونکو سره دا هیله ده چې زما پیغام نشر کړي.
السلام علیکم. زما نوم چې دی بلال دی د ننګرهار نه پته ماسکنه او زما یو ورور دی تقریبا چې درې نیم کاله کېږي چې نادرکه شوی دی. او که چا پیدا کړو نو په دې ټلیفون شماره دې ما سره تماس ونیسي. 0-2-15-9-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-
نه کې کرامات می دی ازادي رادیو ریډن خو د کډر وال کار کوم کته خپل نو وتر علیکم تم لرم چې جوړ وروزه سائل چې نام د هلمند ولایت مرکز د فرغاسا د ټلیفون پر لیکه باندې زما د ماما زوی دی د حمید الله په نامه دی چې په چپاورز باندې تو حالم دی نننه صد ونیم کال مخکې د روزګان ولایت چې د کندهار ولایت د رندا ولسوالۍ دی خو جمهوریت د کلي اوسیدونکي دي نننه صد ونیم کال مخکې د روزګان ولایت مرکز تر انکوټ پر لارې باندې وتلی دي د هغې ورځې راهیسې بیا تر اوسه پورې موږ هېڅ د مرګ او د ژوند درک نه لرو لطفا د انساني مهربانۍ له مخې که دی زما غږ اوري او یا ته د پهاړه کوم دوست معلومات لري زما سره د ټلیفون په همدغو دوو غبرګې شمېرو باندې تماس ونیسي د ټلیفون شمېره ده 0515 1420 2 اتیا اویا او د ټلیفون بلې شمېره ده 0515 1420 2 اتیا اویا که هر مسلمان ورور ته د په اړه مست معلومات راکړي هغه سړي ته شیرینی ورکول کېږي او خپله شیرینی د درلاسه
بلی السلام علیکم زرگای ارمانی ام د کندهار ولایت نه می اړه کنی ما یو اکاری ملا احمد نمیږي تاسو کاله چیز چې ورک دی هر یو پاک معلومات لري په ما ته چې په دغه ټلیفون شمیره تماس ونیس ټلیفون شمیره ده 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ټولو دوستانو ورک عزیزان جر تجربه پیدا سي او خپل کورنۍ سره یو ځای سي. د دې خبرونه وخت هم دومره تربیه مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د تا بهیر کبه په یاد يم.